پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر ضلع اپریدیو د یوې جرګې په ترڅ کې په تیرا کې د لټون د عملیاتو مخالفت کړی دی. یونیسف په پکتیکا او خوست کې 4000 زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. امریکا وایي چې ترهګر هر چیرته وي ځپي. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د اپریدیو بیلابیلو قبیلو د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې په تیرا کې د نور پوځي عملیات نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرا د درې نغري او سنډاپال سیمو اوسیدونکي وایي د ستمبر په اتمه ورته امنیتي ادارو ویلي چې دغلته د لټون عملیات کوي او دوی دې له سیمې کډې وکړي. د ستمبر په 11 د پېښور په حیات آباد کې د قانون پوه لطیف اپریدی په مشرۍ جرګې د دغو ممکنه عملیاتو مخالفت کړی او وایي چې ولسي خلک د نور نه ځورول کېږي. د جرګې نه پس لطیف اپریدی مشال ریډیو ته ویل
سر اپریشن په نامه باندې بیا پکې غلط کارونه وکړي کنه غلاګانې مشي د کوډونو نه بې ګناه خلک هم پکې ونیول شي ورته کول شي بې عزتې مشي نو په خسر سر اپریشنونو باندې خلک ته نه خوشاله.
بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تیرا منتخب نماینده او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی محمد شفیق وایي د لټون د عملیات به په محدوده کچه او یوازې د تیرا په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک ورته د حکومت د اجازه بغیر ستانه شوي دي. نوموړی وایي حکومت هڅه کوي چې په دې عملیاتو کې عام ولس ونه ځورول شي. کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډی ادعا کوي چې په دوه بیلابیلو کارویانو کې یې دوه وسلوال نیولې چې یو یې د القاعده او بل د طالبانو غړی دی. د ستمبر په 11 جاری کړي و خبر پاڼه کې یادې ادارې ویلي چې د خفیه معلوماتو په اساس د کراچۍ سایت میټروویل سیمه کې له خټک چوک سره نږدې کاروي وکړه چې پکې یې د تحریک طالبان پاکستان ګیدړ ګروپ یو وسلوال محمد شاه د وسلې سره نیولی دی. د خبر پاڼې تر مخه دا وسلوال د ډینګ تلها او محمد علی په نومونو هم یادېده. د سی ټی ډی د خبر پاڼې تر مخه محمد شاه د پېښور ترهګرۍ ضد ادارې ته هم په یو شمېر ترهګرو بریدونو او له خلکو بتې غونډولو کې مطلوب و. دا د کراچۍ سی ټی ډی د ستمبر په 11 جاری کړي و بل خبر پاڼه کې ویلي چې د ښار سنټرل ضلع په سوپر مارکیټ کې یې د یوې کاروي پر مهال د القاعده برصغیر وسلوال صهیب عرف عثمان نیولې چې ورسره یوه تمانچه او لاسي بم هم نیول شوي دي. سی ټی ډی وایي چې صهیب په برصغیر کې د القاعده د اطلاعاتو د څانګې مشر و او په نیولو کې یې ورسره وفاقي حساسې ادارې هم مرسته کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو اداره یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یاد ادارې پرون په یو ټویټ کې ویل چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوه. د سږکال جون میاشتې زلزلې په پکتیکا او خوست کې تر 1950 ډېر کسان مړه کړي او په سلګونو نور یې ژوبل کړي دي. دا راز په دغه زلزله کې تر 3000 زیات کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا ولسمشر وای سره لدې چې د افغانستان ماموریت پای ته رسیدلې خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ یې پای نه تنه در رسیدلې. جو بایدن د 2001 کال د ستمبر 11 د برید د 20 کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد کې غونډې ته وویل ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی یې ساري او لمانځی وړي. هغه زیاته کړه چې د امریکې د خوندي ساتلو لپاره ټول ګامونه اخلي او همداراز وویل چې اوسامه بن لادن وجلو کې 10 کاله وخت ولګېد خو ژوندې پاتې نه شه. ولسمشر بایدن همداراز وویل د امریکا دفاع او استخبارات حالات ساري او ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې سر پورته کوي هدف به ګرځول کېږي. نوموړي د اګست په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د جولای په 1 یې په ډرون برید کې په کابل کې میش د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن زواهری وژلې. طالبان وایي چې له دغه ځایه یې د زواهری مړی نه دی موندلې. د 2001 کال د ستمبر په 11 القاعده په امریکا کې 4 الوتکې یرغمل کړې او د دغه هیواد په نیویارک او ورجینیا ریاستونو کې بریدونه وکړل چې پکې ټول 2900 کسان ووژل شو. او اخیری خبر د لوبو د نړۍ دی. سریلانکا په شلووریز ایشیا کرکټ کپ کې پاکستان ته په ماتې ورکولو د ایشیا کپ د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د ایشیا کپ سیالیو اخیری لوبه پرون په دوبۍ کې وشوه چې پکې سریلانکا اول بیټنګ وکړ او د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 110 رنزونه جوړ کړل، خو پاکستاني لوبډلې په مقابله کې یوازې 130 رنزونه جوړ کړل او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. سریلانکا دا وار د ایشیا کپ په سیالیو کې له شپږو لوبو یوازې یوه په افغانستان بایللې، نورې ټولې یې ګټلې او د دې کپ اتلولي یې خپل نوم کړه. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د خیبر ضلع د بیلابیلو قومونو مشرانو په یوه جرګه کې حکومت غوښتي چې نور په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات وو په ترڅ کې د عام ولس له ځورولو لاس واخلي. د پاکستان د میوو او سبزیانو د کاروباریانو د اتحادی مشر وایي وروستیو بارانونو او سیلاونو کروندګرو او هم دوی ته یعنی کاروباریانو ته لوی تاوان اړولی دی.
ډېر زیات نقصان د ولی کار بند شو، فروټ اینڈ ویج دواړو ته ډېر زیات نقصان رسیدلی دی. فی الحال خو کلکولیشن نه بار دی خبر عربونو کې دی.
او د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی لپاره د پرمختیا له اساسي پروژو محرومه پاتې دي.
اکثر کلی ته سرک نشته، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لیار کې سره ورکوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوس پر شو رپورټونو ته. د خیبر ضلع بیلابیلو قبیلو د یوې جرګې لارې له حکومت غوښتي چې په تیرا کې د نور پوځي عملیات نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرا د درین غری او سنډاپال سیمو اوسیدونکي وایي امنیتي ادارې په سیمه کې د لټون عملیات کول غواړي او دوی ته له خپلو سیمو د وتلو امر کړی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تیرا د منتخب استازی او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی محمد شفیق وایي د لټون د عملیات به په محدوده کچه په هغو سیمو کې کیږي چې خلک ورته د حکومت له اجازې پرته ستانه شوي دي. نوموړی زیاتوي په عملیاتو کې به د عام ولس د سر او مال ساتنې ته پوره پاملرنه وشي. تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
د خیبر ضلع قبایلي او سیاسي مشرانو د ستمبر په 11 د پېښور په حیات آباد کې یوه جرګه وکړه چې پکې یې په متفقه توګه وویل حکومت د نور د سیمې عام خلک نه به کوره کوي او د امنیت ټینګولو لپاره د په نورو لارو چارو غور وکړي. دا جرګه د قومي مشر او د قانوني چارو پوه لطیف اپریدی په مشرۍ ترسره شوه. نوموړي له جرګې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیت ساتل د حکومت ذمہواری ده او دا ذمہواری د خلکو ته د تکلیف ورکولو بغیر ترسره کړي. نوموړی وایي
سرچ اپریشن په نامه باندې بیا پکې غلط کارونه وکړي کنه، غلاګانې مشي د کورونو نه بے ګناه خلک هم پکې ونیول شي، وټکول شي، بې عزتۍ مشي. نو په سرچ اپریشن باندې خلک قتل دي خوشاله، خو مونږ وایو چې دا طالبان یو چې یو خوا ته کوي دغه خلک چې کم دا یو طرف ته کوي او چې یو طرف ته نه کوي نو دینه دا جنگ دا د امن سلسله چې کومه جوړه شوې ده دا ته خرابېږي.
لطیف اپریدی زیاته کړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې خبرو لا هم څه نتیجه نه ده ورکړې، خو طالبانو خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي، په کار ده چې حکومت یې مخنیوي وکړي. دا را د جرګې یو ګډونوال او په خیبر ضلع کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحاد ځایي مشر شاه فیصل د ستمبر په 11 د جرګې نه پاس له مشال ریډیو سره خبرو کې ومنله چې په تیرا کې د بدامنۍ پیښې شوې دي، خو د هغې په ترڅ کې د ریاست د عام ولس د ځورولو نه ډډه وکړي.
تیرا کې خو ډېر ورځې مسلو سر روچت کړی دی، وسلوال ګروپونه په نظر راغلي دي او بیا د هغې په نتیجه کې په کمپونو باندې په فورسز باندې حمله شوې دي چې د هغې مونږ مزمت هم کوو او په کارم نه دی چې پارم فورسز باندې یا په پولیس باندې حمله کېږي. او دیگه پا نتیجه که بیا خورس اسپام و خلکو بانده چه کم اپریشن که بی غوط ایدا غویر کردی چه تاسو خپل کورونا خوری که یا واپس لور شو لکا نو دا خبره هم قابل مزمت و دی حکومت ندا مطالبه که چه کم از کم عوام چه دای و عام ملس چه دای اغا پا دست اغا که پا تکلیف که وینا بلکه حکومت تا پا کاری چه غوط پارا دال جور شی غوط پارا تحفظ ویر کی
حالتا د تیرا د سنداپال اوسیدونکو حضرت ګلوای چې نور د کډوالۍ د ژوند نه تنګ شوي او نه غواړي چې خپل کورونه بیا پرېږدي
لس کاله خو یو ځلې مونږه تکلیف تیر کړلو په پردو ځایونو کې په کیمپونو کې اوس چې دا واپسې عمل شروع شولو نو واپسې مولا په فروری په دویمه میاشت کې واپسی شروع شوله او دا د نهمه میاشت ده چې واپس بیا راته وایي چې اپریشن شروع کیږي او تاسو به واپس کورونه پرېږدئ خپل ځایونه به پرېږدئ نو مونږ خو له هغه تیر د لسو کالو دردم لا پروت و هغه زخمونه متازه وو مونږ وایي چې زه اوس بلاډ شو کورونو ته کمپنسیشن به میلاو شي خپل کورونه به آباد کړو خپل پټي به آباد کړو خو لا واپس تللي نه وو په قرضونو م پیسې راواخیستې هلته لاړلو اوس هم واپس بیا د هغې ځای نه راشړي وایي چې دا مونږ اپریشن
خو د تیرا په قمبرخیلو کې د ځایي یونین کونسل منتخب شوی چیرمین عبدالمتین د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې له 300 تر 350 پورې کورنۍ د حکومت لخوا د واپسۍ له اعلان بغیر خپلو سیمو ته ستنې شوي دي نو اوس امنیتي ادارې په سیمه کې په محدوده پیمانه د لټون عملیات کول غواړي
د سکیورټی فورسز چې وینا مطابق دغه خلک وایي چې دلته کم خلک راغلي وو دوی له موږ اجازات نه وو ورکړی تاو ګاډۍ او سره په نورو کمیو لوکې چې دغه اجازات ورکړی وو باقاعده چیکونه ورکړي وو باقاعده اندراج یې ورکړ او په اندراج یې نه بوستلي وو او درون غرولا او په غیارام او سنداپل چې کوم خلک خاندانونه انټر شوي وو نو دا خپل خواښتلي وو موږ له اجازات نه ورکړی اوس بدلته موږ سرچ اپریشن کوو د هغه سرچ اپریشن د ورانه بیا تقریبا چې د 10 او 15 ورځو په منځ کې وي د هغې نه بعد به موږ په رجستریشن باندې خلک دننه کوو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تیرا منتخب نماینده او د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړی محمد شفیق هم دا خبره تاییدوي او وایي هڅه کوي چې خلکو ته زیات تکلیف ونه رسیږي
یو خو لکه باقی تیرا خلکو ته د تشویش خبره دا نه ده چې یره دا به ټول هغه سي یو په اجتماعي تور باندې د تیرا علاقه ټوله خالی کیږي او یا به په دې کې دومره غټ اپریشن یا عملیات کیږي چې دا ټول خلک به بې ځایه کیږي داسې د تشویش خبره نشته اوس تاسو ولیدل ړومبی کې موږ د راجګال خلک واپس شول په هغې پسې بیا سمدانا سپاه علاقې خلکو واپسي شروع ده په ذاتي تور باندې لګیا یو چې موږ ریلیف پیکج ورکو موږ د ریلیف ډپارټمنټ سم لګې او موږ د آرمی چې کوم ونګ کمانډر ته هغه سم رابطه کوو چې زموږ خلکو ته تکلیف ملو نشي یا زموږ خلک چې دی بې ځایا گرفتاری وي که هر شی وي په هغې کې موږ هر وخت په رابطه کیو
د خیبر په تیرا او باړه کې په 2008 کال کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو چې په 2018 کال کې پای ته ورسېدل وروسته د حکومت لخوا د اجازت او د امنیت تر ډاډ ورکولو وروسته زیاتره کډوال خپلو سیمو ته ستانه شول
دا مشال ریډیو ده
د پښکال بارانونو په نتیجه کې راغلي وسلاونو د پاکستان هغه سیمې زیاتې ځپلې دي چې د کار کروندې او باغونو لپاره مشهور دي د دې سیمو کروندګر وایي سیلابونو ورته د عربونو روپیو تاوان اړولې دی زموږ خبریال مجید بابر د پاکستان د میوو او سبزیانو د کاروباریانو د اتحادیې لیوه مشر مسعود احمد ملک سره د مرکې په پیل کې لغه پوښتلی چې د په اند میوو او سبزیانو ته څومره تاوان اوښتی دی
دی وکه خو سیزن چلے دو دا سواد فروٹس زیادہ تر ا دا پیچز پکیو نور سمرا چ سٹون فروٹس تھی کنا دا سواد ا تقریبا ٹول زایا شول لاندے ایریا کے ویجیٹیبلز تے ڈیر زیادہ نقصان اور رسولو دا غس پنجاب کیم دا غل ویٹ پر لیٹ شی اغم لازمی اغا سینہ کئی چکم کپاس فصل او اغم نقصان شو
محسوس سے تصویر سے سبزیاں نے ہم زمون پلان دے علاقو کی ڈیر زیات او ہا چا کم بمنگ ٹنل فارمونه جوړ کړي وغم خراب ک نو دا نقصان مونگ پورا کول شو په دی وخت
دی وخت خو طریقہ کار نه کی کنه دا په اس قدرتی شهر دا خو بس نیکسٹ ایئر لپاره مونږ تیاری کوو
مونږ سره موجود دستیاب شتا دا سچ زمونږ د روزمره ضرورتونه دي
فلال خو گزاره کیږي لګیا ده او ریټونه ډیر زیات شول دې روزو کې بدا پیچیس چې کم دي دا به تقریبا 150 روپیا کیلو به ملاو شو خپ آرام باندې اوس چې 300 نه 350 روپے کیلو ته لاړل. دا زمونږ مټر ایکسپورت کېدو د سوات مټر وو. دا به مونږ ته ډیر وځو کې تقریبا 200-250 روپے کیلو به ملاو شو. اوس چې 800-900 روپے کیلو شو. چې کم ډیر لګ ډیر علاقې پاتې دي. یعنی 80% خو لاړل.
څومره نقصان دی دا په پیسو کې کوم واړو په خاصه توګه ایکسپورټرانو ته ستاسو چې کوم بار ملک ته غلې غلې یا وطن ته هم راوړو.
دا خو ډیر زیات نقصان دی ولی چې کار بند شو.
استعمال پیاز مرچکی ٹماٹر لوگان دا جنوبی وزیرستان او دی علاقو کې وړل کېده یا په خاصه توګه په سوات کې داغي سهل دي.
نو ټول ارڅ دغه شوی دی په تاسو ول چې کم فروټ اینڈ ویج دوانه دی کا دوانه تر ډیر زیات نقصان رسیدلې دی.
ها مسعود صاحب تاسو څنګه نه جیر اوس یو دا خبره کیږي چې کومګ واړو افغانستان سره یا د ایران سره یا د انډیا سره او دا غزینه مونږ دا سبزی او دا میوه راو غواړو نو تاسو غنی چیرې دا یو ممکن حل دی د دې
نو ګورې داسې زونو خو اجازه ملو شو افغانستان نو ایران نو دا سبزی فروټ داسې شهر کنه چې دا تاسو کار څنګه کې خونه شو جوړو دي نو دا خو مجبوری ده اوس په دا راغړو بلکې شروع شو ولې دا ایران نم شروع شو ولې دا افغانستان نم شروع شو لا انډیا نه اجازه نه ملو شو خو دا ملکی ضرورت لپاره خدا سي زو به ضروري وي لکه پیاز شو ټماټر شو دا هم سيزونه دي او ټماټر خو ډیر زیات شټ شوی
تاسو نرخونو خبر وکانو دا به تر کله پورې داسې لوړیږي آیا د دې د کمښت چانس شته
نو دا خو جی د درې میاشتې بلې جی دی کې دا سټ کې دوه کې فور نوې فصل چې کم کم ځای کې کېږي شي او ما غوښنه پس به دا صورت حال څخه کنټرول کیږي 90 ډیز به دا سیزن امپورټ کیږي.
ها او تاسو غنی چې په دې دوه ځونی میاشتو کې بیا د سوات یا د موږ کبایری علاقو یا 400 دی مردان
سوات خو سیزن ختم دی کنه یوس خو میدانی علاقو سیزن برازی
نو تاسو غنی چې یره پر اتلونکو وختونو کې د سبزیانو د میوه په پاکستان کې شارټیج راتلی شي
نو
هله تاسو ته څه کاری سر
خل خو دې خو کوم دغه چې کوم د یوسو د میاش دوه درې دا چې دا خو مونږ دا کو امپورټ کوو دین پس به دا لوکل بیا به شروع شي ان شاء الله دا خو د قدرت کار دی اوس دې سره خو سړې سګوري
تاسو غنی چې را د چې کوم تاسو نقصان یادوي کله مونږ پر اوپو کې واچو نو دا څومره نقصان دی زمون په صوبه کې او بیا په پاکستان کې
یو د فلال کو دا کلکولیشن نمبر دی خبر عربونو کې
په پاکستان کې د میوه او سبزیانو د کاروبارانو د اتحادیې لیوه مشر مسعود احمد ملک سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د پښکال بارانونو او سیلاونو کلیوې خوا شاوخوا 1400 کسان وجلی او ګنشمیر نور د نورو د ټپیکولو تر څنګ زرګونه کورونه هم ویجاړ کړي نو لبلې خوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لرغونې ودانۍ هم زیانمنې کړي دي. سیلاونو تر بل هر ځای زیات د سوات تاریخي آثارو ته نقصان اړولی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د تاوان د اندازې معلومولو او بیا رغونې چارو لپاره یو پلان جوړ کړی دی. دا چې دا پلان څه دی او په ترڅ کې تر اوسه کوم کارونه شوي دي دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
د پشکال د بارانونو لامل راغلو سیلابونو په سوات کې د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ تاریخي آثار ته هم زیان اړولې. د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملکن ډیویژن د لرغونو آثارو د محکمې سیمهیز مشر نیاز علي شاه وویل چې دغه سیلابونو په کالام املوک درا او د جامبیل دریاب په غاړه تاریخي زیانونو ته زیان اړولې دي.
د پنسیبینا کالام بحرین مدین مانکیال دا ایریا چې دینو دا سیلاب هټړي دي او التزم یو دوه ډیر انشن ماستي کالام ماست ته او وسره پشمال ماسک ته او کلا ماسک ته لګي وبتلې دي خو الریډي پاغه زمګه د ورلد بینک په تاون سره د کایټ ټیم چې کم دې هغه کار کوي علم په غاړه چې کم دې املوک ترست په لګي شان اوپر غلي نو نو لګ هغه نمی پکې راغلي ډیم نس پکې جوړ شوی او د بوتکړې په والی سر په صدا وې ما چې تی روډ شوی هغه خور مورت تلې د نو ساغې تم خپل اسسمنټ وکړو.
نیادلی شاه وایي چې سواد د کوشانیانو د دورې نه تر هندوشاهي دورې پورې د زرګونو کالو د زړو تهذیب نو آثارو ترڅنګ د تانبی او د اوسپنې د زمانې د شیانو یو لوی مرکز دی. د نوموړي په خبره په دغه کې د بازیرې خارګوټه او د غالیګي غارونه هغه دي چې پکې د 3000 کالو زاړه آثار ترلاسه شوي دي. خو خبريالو د سواد د لرغونو آثارو سیړونکو فضل خالق وای چې دا ټول آثار د موسمیاتي بدلون لامل را مستقیدونکو اثراتو نیخ پنیغه له خطر سره مخامخ کړي دي.
د پند خانقاله
بیا دا املوک درې دا ده بیا زموږ سره په خوازخېله تحصیل کې چکړی یو ځای دی چې هلته د بودا مجسمه ده هغه د سیند او د روډ په غاړه راځي هغې ته نقصان رسېدی شي. بیا دغه شان په دنګرام کې جورجورۍ سوپه ده هغه هو ترغې ته هم خطره ده. په کوکارۍ په دې سیمه کې چې یا د جامبل په سیمه کې چې کم د بودا ګټو باندې جوړې شوې مجسمې دي هغې ته نقصان رسېدی شي ځکه چې دا د خوړونو ته نږدې جوړې. بیا ورسره زموږ سره ډېر مهم سایټونه دي چې په هغې کې په ګټو باندې پخوانی پینټینګز دي نو د دې سیلابونو بارانونو د لاسه هغې ته ډېر غټ نقصان رسېدی ځکه چې په دې مخکې ورځې تللي وو نو هغه ډېر زیات اوس انویزیبل.
که څه هم د ملکن د لرغونو آثارو د محکمې سیمه ییز مشر نیاد علی شاه داوه وکړه چې دې تازه بارانونو او سیلابونو دغو تاریخي ځایونو ته معمولی زیانونه رسولي دي خو څېړونکی فضل خالق په دې اند دی چې د زرګونو کالو زړو تاریخي ځایونو ته معمولی زیان هم نه پوره کیدونکی زیان دی. بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې د کالام د تاریخي جومات تالار ته اوبه ننوتې وي خو ودانۍ ته زیان نه دی رسېدلی او نورو کومو تاریخي ځایونو ته چې سیلابي اوبه ننوتې هغه وستل شوی دی او وار لمخه د بیا رغونی کار پیل شوی دی. خو د نوموړي په خبره د غوزاینو ته د دقیق زیانونو معلومولو کار د صوبې د لرغونی آثارو محکمې سره په ګډه روان دی.
Archaeological sites or the potential damage need assessment exclusively car the archaeology directorate the no da agi timuna mang sara close coordination ki di aur yo technical committee da chikam chunke heritage ko costing nahi ki di aur da da se virsa da chikam ناقابل تلافی نقصان گڑنے کی گی نو منگا مقصد دا دے چھ کچرتا ہم یو اغیتا انڈیشن دلا سے یا فلڈ دلا سے یا اربن فلیش فلڈنگ یا بارانونو دلا سا نقصانی نو آغا انفراسٹرکچر چھ زر تر زرا منگا ری گیبم کو اور سرا دے چھ کم نیچرل کلیمیٹیز دی اغینا پروٹیکشن دا پارا ہم نیسیسری انفراسٹرکچر سر دی.
دا سپتمبر پا لسما دا سندھ صوبی دا تاریخی خار موہنجو دڑو پالون کی یا کیوریٹر احسن عباسی ایسوسیٹڈ پریس اجان ویلی چې د روانو بارانونو له امله راغلو سیلابونو د دغه لرغونی خار بهرني دیوالونو ته زیانونه رسولي چې په بیا رغونې به یې په میلیونونو ډالرو مصرف راځي. تر دا مهال معلومه نه ده چې د سوات د لرغونو ځایونو په بیا رغونه به څومره مصرف کیږي خو د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان وایي چې د دوی او د لرغونو آثارو صوبایي محکمه د دې ځایونو د بیا رغونې لپاره کافي تکنیکي سهولتونه او مالي پانګه لري.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
نزدې یو میاشت وړاندې ننګرهار پونتون ته څیرمه د کابل جړباد لوی لارې یو پل سیلاونو ویجاړ کړو چې لا هم ویجاړ پروت دی. د ننګرهار پونتون یو شمېر زده کوونکي او د کابل جړباد پر لاره موټر چلوونکي وایي د پل نړېدو سره ورته پتاګ ورته کې ستونزې پیدا شوې دي. دوی د ننګرهار له چارواکو دغه پل د رغولو غوښتنه کوي. چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د پل د بیرته جوړولو چارې به ژر پیل شي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په جلال آباد خر او مناهی نظر آباد سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د کابل جلال آباد د لوی لارې یو پل سیلابونو نړولی و چې لا هم نړېدلی پروت دی او د پل تر څنګ په فرعي سړک موټر تګ راتګ کوي چې دې چارې د پوهنتون محصلانو او په دغه لار تلونکو موټر چلوونکو ته ستونزې پیدا کړې دي. د جلال آباد ښار د نظر آباد سیمې اوسیدونکي حسن وایي چې د پل په نړېدو سره خلکو ته بلها ستونزې پیدا شوې دي.
دغه لار ورو ورو تګ راتګ ډېر مسافرینو ده څوک مریض لري ډېر غټ مشکلات ده. دغه ورو ورو د پل ډېر اوبه وړی د دې سره پوښتنه نه کوي ډېر وخت شو دی غټ لارې دي مریض دي زنانه څومره تکلیف دي ده مسافر په تکلیف
کې. د عصمت الله په نوم د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل هم د پل له نړېدو شکایت کوي او له چارواکو غواړي چې پر رغېدو یې لاس پورې کړي.
دلته فلحال په درونټې پوهنتون کې محصل یې مازده کړي مخ ته وړو چې دی ډیرو احراج کېږي چې سیلاب وړی دی دا ځای خراب کړی دی مشکلات زیاد جوړ دی بیروبار جوړ دی تاسو خپله ګورئ دا بیروبار خاص کر د محصلینو دپاره د اناس طبقه چې دغه وخت کې یو لس نیمه جنه بعد راځي د زیات مشکلات هغوی ته هم جوړ دي همدسې د ناروغانو په حساب باندې نو مشکلات زیات دي.
د دغه پل عمله د جلال آباد خار لوی لارې موټر چلوونکي او ناروغان هم له ستونزو سره مخ دي. جنت ګل چې د جلال آباد خار نه تر پوهنتون پورې خپل موټر کې سپرلی وړي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بل لور ته د ننګرهار ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي د پل د جوړېدو په موخه له مرکزه یو پلاوی را رسېدلی، سروې تر سره شوي او په نږدې ورځو کې به یې د رغېدو چارې پیل شي.
نو د موږ د وزارت په ادامې انجنیرانه راغلي وو چې موږ د ریاست انجنیرانه موټره وو د دغه سروې ډیزن برابر دي وکړه. نو هغه ځان سره وړي دي کابل ته، کوم قانوني کار چې د هغه چې کله خلاص وو نو انشاءالله وزارت په ادامې پلان کې لري چې دغه پل په عاجله توګه ورغوي او د خلکو ستونزې حل شي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار ولایت د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې د معلوماتو په اساس د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله په دې ولایت کې 14 کسان مړه شوي، 40 نور ټپیان شوي، 2904 کورنۍ زیانمنې شوي، شپږ لوی او واړه پلونه نړېدلي، لسګونه کیلومتره سړکونه تخریب شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده.
له جلال آباد زموږ د خبریال رپورټ. امریکا ویلي له پاکستان سره د دوه اړخیزو تعلقاتو لا نور پیاوړي کولو ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپینې ماڼۍ او د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکایي ادارې یو ایس اے آئی ڈی د چارواکو یو وفد تیره اونۍ د اسلام آباد او کراچۍ سفر وکړ. د چارواکو د ځینو سیلاب ځپلو سیمو د دورې ترڅنګ د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو، مدني ټولنې غړو او د شخصي سکتور له مشرانو سره لیدکاته وکړل. دوی له پاکستاني چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دې هیواد کې د وروستیو سیلابونو له وجې د اوختي ځاني او مالي تاوان په اړه د خفګان څرګندونه وکړه او د بیړنۍ او بشري مرستو پاک لیور سره خبرې وکړې. په دې هکله په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو بیان خپور کړی چې مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کونسلر ډیریک شولټ وای هیواد یې له پاکستان سره له لسیزو راهیسې په دوه اړخیزو همکاریو او ملاتړ ولاړې مضبوطې اړیکې لري او غواړي چې په آینده کې یې لا نورې هم مضبوطې کړي. د ستمبر په 11 په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه په ویبپاڼه خپور شوی یو بیان کې شولټ ویلي واشنگتن غواړي چې د سوداګرۍ، سرمایه کاری، پاک انرژي، روغتیا، امنیت او تعلیم ترڅنګ د یو شمیر نورو دوه اړخیزو ترجیحاتو په برخه کې له اسلام آباد سره همکاري زیاته کړي. د دې بیان تر مخه ډیریک شولټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ او نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي ادارې یو ایس اے آئی ڈی د چارواکو له وفد سره د ستمبر له 9 تر 9 د اسلام آباد او کراچۍ سفر وکړ چې پکې یې د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو، مدني ټولنې غړو او د شخصي سکتور له مشرانو سره لیدکاته وکړل. نوموړی وایي چې دا سفر یې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو لپاره ډیر ګټور و. د امریکایي سفارتخانه د بیان تر مخه ډیریک شولټ له پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې په دغه هیواد کې د ورستیو سیلابونو په ځاني او مالی تاوان د خفګان څرګندونه وکړه او د امریکا له خوا یې د متاثرینو سره خواخوږي شریک کړه. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بټو زرداری سره په ملاقات کې صد پاسه د 350 میلیونه ډالرو د هغه مرستو پاک له خبرې وکړې چې امریکا سره کال پاکستان ته د سیلابونو او وفاتونو په وړاندې مبارزه کې د بشري مرستو لپاره ورکړې دي. دارا د سیلاب ځپلو د بیړنیو مرستو لپاره صد پاسه 50 میلیونه ډالرو د امداد په اړه هم ورسره خبرې وکړې. د امریکایي سفارتخانه په بیان کې همداراز راغلي چې ډیریک شولټ د پاکستانی پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدکاته وکړل او هغه ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس په رسمي توګه خبر کړي چې د پاکستان د اف 14 الوتکو د مرمت او سرویس لپاره یې د 2.5 میلیونو ډالرو سودا منزوره کړې ده. شولټ په دغه مقاهله سرګند کړه چې د دې سودا پترس کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري دوام ولري. د امریکایي سفارتخانه د بیان تر مخه ډیریک شولټ د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ملاقات کړي چې پکې یو ورسره د سوداګرۍ، سرمایه کاری، ماحولیاتو او روغتیا په برخه کې د اسلام آباد او واشنگتن همکاري په لا نورې زیاتولو خبرې اترې وکړي. ډیریک شولټ د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل سره هم ملاقات وکړه چې پکې یې په پاکستان کې د اقتصادي حالو ځلو په امکاناتو بحث وکړه. دا بیان زیاتوي چې ډیریک شولټ د پاکستان د مدني ټولنې لغړو سره هم لیده کاته وکړل او له هغوی یې په دې هیواد کې د جمهوریت د پسمانده طبقو د وګړو او ښځو ځواکمنولو لپاره د حالو ځلو په اړه تفصیل واورېده.
له منور شمو د اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو بیان تفصیل واورېدو. په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه به هم له منور شمو اورو.
د خیبر ضلع د افریدیو بیلابیلو قبیلو پرون د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په تیرا کې د نور پوځي عملیات نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرا درې نغری او سنډافال سیمو اوسیدونکي وایي د سپتمبر په 8مه ورته امنیتي چارواکو ویلي چې هلته د لټون عملیات کوي او دوی د لسیمې کاډې وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د تیرانو منتخب نماینده او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی محمد شفیق وایي د لټون د عملیات به په محدوده کچه یوازې د تیرا په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک ورته حکومت د اجازه بغیر ستانه شوي. نوموړی وایي حکومت هڅه کوي چې په دې عملیاتو کې عام ولس ونه ځورول شي. د په کراچۍ کې د پولیسو د رهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي په دوو بیلابیلو کاروایانو کې د تحریک طالبان پاکستان او د القاعدې ډلې د دوو مشکوکو وسلوالو نیولو دعوا کړې ده. د سپتمبر په 11مه یوې خبر پاڼه کې یادې څانګې وویل چې د خفیه معلوماتو په اساس چې د کراچۍ سایت میټرو ویل سیمه کې د خټک چوک سره نږدې د پاکستان تحریک طالبان ګیدړ ګروپ وسلوال محمد شاه له وسلې سره نیولې ده. دا راز د کراچۍ سی ټی ډي د سپتمبر په 11مه خبر پاڼه جاری کړې ده چې د ښار سنټرل ضلع په سوپر مارکیټ کې د یوې کاروایي پر مهال یې د القاعده برصغیر د اطلاعاتو د څانګې مشر سوهیف عرف عثمان نیولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو اداره یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي دي چې په ترڅ کې به یې 4000 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر شي. په پکتیکا او خوست کې دغه زلزلې تر 1950 ډیر کسان مړ کړي وو او په سلګونو نورې جوړ کړي وو. تر 3000 زیات کورونه هم ویجاړ کړي وو. او د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د افغانستان ماموریت پای ته رسیدلی خو د امریکا دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. جو بایدن د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 20مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې ویل تر هغه چې د نړۍ هر ځای کې وي دوی یې ساري او لمانځلې وي. د 2001 کال سپتمبر په 11مه القاعده په امریکا کې بریدونه کړي وو چې پکې 2900 واو یا کسان ودل شو.
د مشال ریډیو لن خبرونه د امریکا ولسمشر وایي تر هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی ساري او لمانځلې وي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر 11مې د بریدونو د 20مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې کړې. په هغو بریدونو کې نږدې 3000 امریکایان وژل شوي ول. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي سره له دې چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 20مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل
لس
کال وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو خو موږ دا کار وکړ. دا وړه ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2001 کال د سپتمبر 11مې برید پر مال د اسامه مرستیالو هیڅکله بهیر نه کړو هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نشي پېښولی. له 16 کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو خو پر امریکا متحده ایالتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت ساري او تر هغه چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي هدف به وګرځول شي. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې 4 الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو ورسټلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ودانې هدف وګرځوله. څلورم الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپټل هیل د کانګرس ودانې وه په یو ډاک یو لوی ده. په دغه بریدونو کې ټول ټال 2900 امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده نو لستراګر غړیان وژل شول. 15000 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
millions of young men and women from across the nation.
De hiwad la gut gut milun nazwanan aw peghlo da September yulasam ibrita pazada warta aw klak azam jawab war kad aw cham tushul chizmung da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh patro tol star mubariza ki bar khwa khli da September yulasam pe khirais salgu nazara pawjan aw afghanistan iraq aw da nade pa noro diro gano simo ki dan de tar sara kri so da tragaro da aman patan zayuno makhawuni si aw amerikan khwandi wasati
protect the american people
da dozor lumrikal بریدونه په امریکا کې القاعده وکړل خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتر لري له افغانستانه پلان کړی وو هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنو بل اخر امریکا د القاعده د لمنځوړلو او د غوي د ملاتړي رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي چې تر شلو کلو وروسته بل اخر د 2021 کال د اگست په 1 رسمن له افغانستان د ورستي امریکایي پوځي په وټلو پای ته ورسیده
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
د افغانستان د بشري حقوقو خزو او انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي ویلي د انجونو تعلیم د مخنیوي په خاطر د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست ته د دوام لپاره هیڅ توجیه موجود نه ده رینا امیری دا سرګندونه د اتوار پورې زورسته لاغه کړي چې په پکتیا کې لشپګم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو یو لاریون وکړ بل خو د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر پرون ویلي چې واقع خلک نه غواړي خپل پیغلې لونه خونځو ته ولېږي بیا هم تفصیل له صفی الله ستانکزی ورو
د افغان ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینی وړ بللې او ویلې دي چې دا کار د افغان جنو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي میرمن امیری د سرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټوټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړي چې پکې د پکتیان جون د کوونکو د لاریون پر مال خي د پکتیان جون وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهره وکړه چې طالبانو یې د دوه اونیو په مخه پرانستل شوې څلور خوانځي وروتړل او دوی د درسونو دوام ته پرې نه خوده طالبانو لخوا د جون د مظاهره مخنیوي او د خوانځیو د بند ساتلو دوام په کوردرنه هم لګنو خبرګونو سره مخ شو لا غیر د افغانستان په خوانی ولسم شرامت کرزی د طالبانو د دغه اقدام په خبرګون کې پر خپل ټوټر لیکلی په پکتیا کې د خوانځیو د بیا پرانستلو لپاره د جون غک زموږ د ټولو جون او د افغان ملت غوښتنه ده ښاغلي کرزي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي یو شمېر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندیږي او نه خلاصیږي هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر ادا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپل شپاړس کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي هغه په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره کړې
کته د اروزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا تدارک معلومیږي کته په جماعت کې پښتنه وکي چې څو پیسې د سپینګري څو پیسې د خلک دیته تیار دي چې خپل شپاړس کلنې ولس کلنې لور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نه وي مطلب موږ تاسو افغاني جامعه کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی
خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټوټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسي نه په کلتور پورې تړل دی او نه په مذهب تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لا خبې برخې نه کړي خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د پکتیا ولایت د وزی زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوندانه په ټولو برخو کې ستونزې لري دوی په وینا په تیرو شلو کالو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله دوی ته د پرمختګ اساسي پروژې نه دي پلي شوي بلور ته دی ولسوالۍ طالب چارواکي د سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره یې له اړوند ادارو او مرستندویه بنسټونو سره خبرې کړې دي. د نجیب الله الوخیل په راپورټ کې تفصیل ورو.
د پکتیا ولایت د وزې زدران میشتي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزې ولسوالۍ د میتي کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سړک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لار کې سوي ورکوي. کلینیکو سرغړ پال شوی دی خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. د جین بخي مکتب لري نه سفرې، تعمیر نشته، ترتیب نشته، یعنی داسې د ونه لند پارکینګ ټولای نه لري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي او شته اوبه هم له صحي لحاظه مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي.
لومړی خو باید د څښلو د اوبو مثال صفه اوبه نه لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي هم مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتې. خو بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکې لري هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي د اوبو دغه یلې تخریب شي او په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللی، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزې ولسوالۍ نه خوست برق تیر شوی دی دوه کاله مخکې. دا پال دی مونږ په یې تجزیه مېر کړی دی، په یم لګېدلی دي خو برق یې پر شوی نه دی. مونږ خو دا ستونزه ده چې د برق دلته کور پرې روان شي.
بل لوري ته د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تېرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو د تېر شل کاله دلته د معارف په برخه کې هم کار نه ده شوی او د وزې کې د جنو ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میټر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سړکونه یقیني دغه که موږ تاسې وګورو شل کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده شوی، نو انشاءالله اطمینانی یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایز سیمو کې اوسیږي چې د درې وړو ولایتونو اوسیدونکي په خوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د منډلو لپاره کارکونکو سازمانونه وایي دوی باور نه لري چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د لادرک کسانو مسله هواره کړي. دوی په وینا وزیر اعظم هغه مر واک نه لري لکه چې په عین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوز دواړو په ګټه ده چې د لادرک کسانو مسلې هواري لپاره په اخلاص کار وکړي. دا لاغه وروسته ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9 اسلام آباد هایکورټ ته وویل دی د لادرک کسانو مسلې د حل پوره کوخه کوي. د موضوع تفصیل د بوریوال کاکل په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي دوی پر دې خبره باور نسی کولای چې وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هوار کړي. د دوی په وینا که څه هم په عین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی، خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د لادرک کسانو د منډلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد هایکورټ ته وړاندې شو. شهباز شریف عدالت ته وویل دوی به په ملکي د لادرک کسانو د راخوشي کولو هر ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده، کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپله څارنه کوي او عدالت ته به رپورټ وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف د دې بیان په اړه مشال رډی ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا په دې ژمنه په دې وعده باندې پوره پریوزي، ځکه چې په دې پوره پریوتله د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د عالي وزیر پروډکشن آرډر جاري کول توان نه لري، نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دی څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډېر هیلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوز د ټولو ادارو پرتلا زیات واک درلودلی دی، خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې واک د دوی دی، خو دوی د ملک ټولې پرېکړې د پوز په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرکه بلوچانو د خوشې کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکش عبدالقدیر بلوچ مشال راډیو ته وویل تر شهباز شریف وړاندې د ده ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هوار نه کړای سوه. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوز او جاسوسي ادارو پیښه ده او هم هغوی به هواروي.
نو د مازه ټیم پاسیدن یا خپل ځان خلاصیدن د پاره های کورټ ته دا بیان ورکړی دی. نام نه دی کړی دی تسلی سره کې وو زه یلا کوم نه، زه خبرې کوم. انو ته خبرې گئے هغه منی نه منی ستا خبر نو با اختیار خلق نو د دوی اختیار نسته، بس مازه خبرې ډېر دي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شودله. اکبر خان د سپتمبر پر 9 مشال رادیو ته وویل که تیر وخت وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بې واکه پاتې شوي دي، خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوز د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري ګمشوکې دا عمل چې دی دا د وخت خوښه شدت اختیاري، بل طرف ته ریاست د دې لپاره څه کوټلي ګامونه هم نه دي چت کړي، څه مؤثر قانون سازي نشته دی. خو برحال دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی چې د پښتنو او بلوڅو فعالانو په وینا په ملک کې په لسګونو زره کسان له درکه دي. دوی تو پورې کوي چې دا د پاکستان پوز او جاسوسي ادارې ISI له درکه کړی دی، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په پاکستان کې ډاکټران وایي د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو خپرېدو خطر سیوا شوی دی. وروسته سیلابونو سند او بلوچستان صوبې زیاتې ځپلې دي. د بلوچستان ډاکټران بیا وایي هلته د نسناستي او هیزې ناروغان ډیر دي. د بلوچستان حکومت په داسې کې وایي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیايي خدمتونو رسولو لپاره یو شمېر میډیکل کیمپونه لګولي دي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د کوټ په ګډون د صوبې په هغه برخو کې کوم چې د پشکال د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه زیاتې ځپلې دي، هلته په ماشومان او غټانو کې د نس د ناشې ترڅنګ د ایزې او ژړې ناروغیانې زیات شوې دي. د ډاکټرانو په وینا چې د دې یو لوی علت د چنګ ناپاکې اوبه او د صفا خوراک کمښت دی. په دې ترڅ کې د کوټ په چلډرن هسپتال کې د ماشومانو د ناروغیو کارپو ډاکټر ابي بابر او مشالیډو ته وویل ډېری ناروغیانې داسې دي چې هغه یوازې د احتیاط څخه ختمېدلای شي.
نن سبا موږ ته بېخي ډېر د مریضان راځي، دا د سیلابو د بارانو د دې د وجې کوم مسایل جوړ شوي دي. ګوره په دې کې سرګرد لو خبره دا ده چې واټر بون ډیزیز موږ ورته د اوبو صفا نه اوبو له لاسه کومې بیماریانې دا سرګردو زیاتې دي. هغه که په ماشومانو کې دي که په لویانو کې دي، هغه کې هیزه ده د نس ناسته، هغه کې معدي تبه یا موریکاس ورته یا ټایفاید ډېر زیاته شوی دي. په ژر ژړی چې موږ ورته هپاټایټس اے دغه درې بیماریانې خو نور کلم کې دي، خو یو ځای ځای به کېده. اوس بخیر په دغه میاشت وو کې دا بیماریانې په کوچنیانو کې ډېرې زیاتې شوي دي، او د دې علاوه چونکه دا اوبه او ګندګي او داسې ډېره شوې ده، ملیریا او دا د مچر سره سکنې تړلې دي، ناجوړې د ملیریا او دا ناجوړیانې هم ډېرې زیاتې شوي دي.
هلته د دوکې ضلع څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د اوسنۍ بارانو وروسته دوې ماشومانې د ایزې له امله مړې شوي دي، او د 1500 څخه زیات نور کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي دي. په دې ترڅ کې د سیول هسپتال دوکۍ مشر ډاکټر جوهر ترین راته وویل چې په ټوله ضلع کې د دوی سره دوایانې نشته، او نه هم د حکومت لخوا و دوی ته د دوایانو د رانیولو لپاره پیسې ورکول شوي دي. دلته ډیری کارپوهان په دې باور دی که د احتیاط څخه کار واخیستل سي نو ډېرې ناروغیانې داسې دي چې پر هغه باندې کابو موندل کېدای سي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ سو و ډاکټر ابیب بابر ته.
زموږ په پښتني سیمه کې خاص کر که سیلاب نه وي موږ تر سیلاب په بد حالت کې یو. ویکسین یو ډېر کم خلک لګوي، که خالي موږ تاسو ټیکیس کم شي ته وایي، کله پیدایش تر نه میاشت یا تر 15 میاشتې پورې موږ دغه د روټین موتی ټیکې ولګوو. یوولس بیماریانو زموږ د ګرځمند لپاره تقریبا موږ محفوظ کوکشنۍ، په هغه کې شر یم شته، په هغه کې شنه غاړه هم شته، په هغه کې کی بي هم شته، کردن تور بخار تور ژړی ډېرې ناجوړیانې دي. هغه خو کسر پروټین کې په کار دي، موږ دا کار کوو او نه یې کوو زموږ خلک. او په دا نن سبا ورځو کې که پر هغه توجه ورکړو ډېره فایده کوي. او یو دا اوبه که پخې موږ په کورو کې استعمال کړو تر لویانو تر کوچنیانو، زه ډاکټرانو ته به هم تک ډېر کم شي او له دې ناجوړیانو مخنیوی نیول کېږي. په ظاهره که صفا اوبه هم دي، باید موږ یې جوش کوو، پخوو یې او چوو.
هلته وسند هلته چیرمه د بلوچستان د نصیر آباد په زیاترو برخو کې د دوو اونۍ څخه د زیات وخت تېرېدو برسېره د سیلاب خړې اوبه لا ولاړې دي، چې له امله یې خلک د چرنګ د پاکو اوبو په میندلو کې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه په کوټه کې د ماشومانو د تعلیم او تربیې د نړیوالې ادارې یونیسف یو ځایي مشر ډاکټر اورنګزیب کمال راته وویل چې په یاد سیمه کې دوی د ځینو خلکو لپاره د پاکو اوبو انتظام کړی دی، خو هغه ډېر کم دی. پکار دی چې حکومت د یادو سوو ناروغیانو د مخنیوي په خاطر هلته د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
طبي صبرپور جعفرآباد نصیر آباد دا علاقې لږ دلته درست اوبه هم ولاړ دی او دا ډېر وخت پورې به ولاړ دي، او دغه علاقې دي چې مثلا دلته اوس صاف اوبه نه ملاویږي، دغه باراني اوبه ډېر راغلی، ډېر صفا اوبه نشته دلته. اوس د ګورمنټ یې وګرځه دا سره یو چې شپکې چې عوام ته یو صفا اوبه یو سیستم وروسته خپل یو سیستم ورته لګول دی مګر هر کیمپ کې، مګر دا خو ورحال یو پوره ضلع کې اگر صفا اوبه
حکومتی چارواک پوینا چې د پشکال د بارانو وروسته د سوی په بیلابولو برخو کې د 900 څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي، چیرې چې د زرګونو کسانو درملنه کړې ده. د دې ونې وړ ده چې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو څخه تر دمګړي پورې د مړو شمېره 270 ته رسېدلې ده. دغه ډول د 75,000 څخه زیات کورونه نړېدلي او د 1,500,000 څخه زیات څاروي مړه شوي دي. د دې سره سره په لکو کړم ځکه باندې باغونه او فصلونه هم د تباهۍ سره مخ شوي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعت خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو د ایشیا کرکټ کپ شلوریزو سیالیو په پایلوبه کې پرون سریلانکا پاکستان ته ماتې ورکړه. دا لوبه بیګا په دوبی کې وشوه. سریلنکا په آسیایی جام کې دا وار لشپګلو لوبو یوازې یو پر افغانستان بایللې وو، د پاتې نورو ټولو په ګټلو یې اتل ولی په خپل نوم کړه. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. دی ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره شلو اووریز ترسره شو، سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجاپاکسا وکړې، 110 ناسوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده، داسې چې د پاکستان لوبډلې په 120 منډو رایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې د اتلولۍ دعوې کولې. سریلانکا لپاره په دې لوبه کې پراموت مدوشان څلور وکټې واخیستلې. مشهور وروتو په چون کې وانی دوه سرنګا درې پاکستانی لوبغاړي وسوځول، دوه وکټې چامیکا او یو بل هم ماهیش تکشانا واخیسته. د پاکستان لپاره محمد رضوان 55 منډې وکړې چې تر سوځېدو وروسته پاکستانی لوبغاړو تابرانه وړ او یو په بل پسې آؤٹ شول. د پاکستان د کپتان بابر اعظم په شمول و لوبغاړي داسې آؤٹ شول چې هر یو له لسو کمې نمرې جوړې کړې وې. د آسیا جام دا وار که څه هم په متحده عرب اماراتو کې وشو، خو د کوربه امتیازات یې سریلانکا ته ورسېدل، ځکه تمه وه دا جام څو کاله مخکې په سریلانکا کې وشي. خو د کووډ-19 ستونزې او ورپسې په سریلانکا کې ناکرارۍ د دې لامل شو چې دا جام په دوبۍ او شارجه کې وشي. سریلانکا په دې آسیایي جام کې د فاینل په شمول شپږ لوبې وکړې. یوازې افغانستان هغه ټیم و چې په ګروپي ډول
سریلانکا ته ماته
ورکړې وه. تبصرے، خبرونه،
رپورٹونه،
مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے لوستلے اور لیدلے شئی.